آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
السلام علیکم. افغانستان همداونه د شانگهای سرمشریزه د بحثونو یو برخه و دا غونډه په آنلاین ډول د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د تیرې سه شنبه په ورځ د جون په څلورمه جوړه شوې وه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خپلې وینا په یوه برخه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دی. دغه راز ځینو نورو چارواکو هم په دې اړه باندې څرګندونې کړي دي. د غونډې ګډونوالو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. ورزو د هند صدر اعظم نریندرا مودی د خبرو یوه برخه اورو.
افغانستان کو لے کر
د افغانستان پاړه د هند اندېښنی او هیلې د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاینه د ټول منلي حکومت جوړیدل، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، ماشومانو او ښځو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی غونډې ته ویل په افغانستان کې تلپاتې سولې د یو پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د ایران اسلامي جمهوریت چې له خپلې ونډې یې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی، په دې باور دی چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټول ګډونه حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د خود طالبانو حکومت د غونډه کې د دوی د استازي په نګډون خفه دی او وایي راتلونکو غونډه کې باید ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي حافظ ضیا احمد.
د افغانستان اسلامي امارت د سیمې د امنیت، د خوندیتوب او د همکاریو د پراخوالي په اړه د شی همغږي رامنځته کولو په پار د ورتناسو هرکلی کوي او په ورتناسو کې د افغانستان چې د ناظر په توګه غړیتوب لري استازی ته د ګډون زمینه مساعده ول خپل مسلم حق او نشتونه د هر اړخیز همغږي پر وړاندې خند بولی ترڅو د ناامنۍ او د مخنیوي او مخدراتو کو د قاچاق بندشت، بشری مرستو رسول او د بنسټیزو پروژو په عملي کولو کې او د سیمې په اقتصادي وصل کې اسانتیا، همکاري او دوه اړخیز ډاډ رامنځته شي. اسلامي امارت د اعلامیې هغه برخه چې پکې د آزاد، باثبات، متحد، له جنگ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه پکې ملاتړ شوی، له افغانانو سره د بشري کومکونو د دوام او د کډوالو د رسنېدا په برخه کې د اسانتیا برابرولو یادونه شوی، ستایي او په دې تړاو هر ورځ همکاري ته چمتو دی. اسلامي امارت ټینګار کوي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان راتلونکي سرمشر غونډه کې چې په قزاقستان کې دایریږي، افغان حکومت ته د ګډون زمینه برابره شي.
ولې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښمن دي؟ په دې ډول سیمهیزو غونډو کې د طالبانو د استازو ګډون څومره مهم دی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ ستانکزی، په برلین کې د فرهنګي ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاطف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې میلمانه له سټوډیو سره وصل شي. ورزو بحث له میرمن ملالۍ ستانکزی سره پیلوو. میرمن ستانکزی، ستړي مشي، ستاسو په نظر نړیوال سازمانونه یا سیمه ییز سازمانونه چې وروستیو کې غونډې جوړوي د افغانستان په اړه دوی تل اندېښنې ښیي او د افغانستان موضوع د دوی د اجنډا یوه مهمه برخه وي، اما طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. څه فکر کوئ دا ډول غونډې څومره مهمې دي او د طالبانو د نه ګډون یا طالبانو ته د نه بلنې د ورکولو لامل څه دی؟
سلامونه او نیکې هیلې مې تاسو او د تاسو ګران میلمنو ته او د تاسو د راډیو د لارې ټول افغانانو ته وړاندې کوم. په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا خو تر اوسه پورې په دنیا کې په رسمیت نه ده پېژندل شوی، نو ځکه کېدای شي د هغې له امله دوی لابلل شوي نه وي او غونډې ته. بل دا چې طالبان د یو ګرو نه نمایندګي کوي، نه د ټول افغانانو نه. او په افغانستان کې میشت خلک په هر قوم، په هر ژبه ژوند کوي، په هر مذهب باندې، حتی نو تر اوسه پورې د دوی کوم حکومت چې دی یعنی اما جانبه نه دی، د هر قوم نه دی جوړ شوی. د هوا خبره بل خبره دا چې دوی د یو تروریست په نامه باندې په دنیا کې پیژندل شوي دي، نو ځکه دنیا هم نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني، او افغانان هم اکثریت د دوی ناراضي نه دي، او خصوصا د ښځو په برخه کې دوی ډېر بندیزونه لګولي دي، او تعلیم ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي، د نجونو مکتبونه یې تړلي دي. ډېر مشکلات دغه نن سبا په افغانستان کې روان دی، نو ځکه کېدای شي چې د همدغې له امله دنیاوال دوی نه غواړي چې په رسمیت وپېژني یا کوم کنفرانسو کې دوی راوبلي.
میرمن ستانکزی، دغه د طالبانو مشروعیت چې د کورنۍ او نړیوال دا یو بیل بحث دی، ممکن طالبان دغه مشروعیت ترلاسه نه کړي، خو څه چې ښکاره دي هغه د طالبانو حاکمیت ده. طالبان اوس په افغانستان حاکمیت لري، په افغانستان کې سرپرست حکومت جوړ کړی دی، سرپرسته کابینه لري. د افغانستان په چارو کې دا مهال اجرایی واک ټول د طالبانو له حکومت سره دی. نو فکر کوي دغه هیوادونه چې د غونډو قربتوب کوي، مثلا د هند صدر اعظم نریندرا مودي د شانګهای د وروستۍ غونډې قربتوب کوي، دوی د افغانستان په اړه بحثونه کوي، فکر نه کوي چې په دغه سی غونډو کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه ورکول مهم دي؟ ځکه کچیرته د افغانستان په اړه اندېښنې لري یا د افغانستان په اړه ځینې غوښتنې کیږي، کله چې د بحث اصلي اړخ چې طالبان دي په دې غونډو کې حضور ونه لري، فکر نه کوي چې هغه بحثونه یا هغه غوښتنې چې له افغانستانه کیږي هغه به ډېرې عملي نه وي؟
بیا هم وایم چې دا یو ګرو دی، دوی چې دی طالبان کوم د طالبانو کوم ګرو چې دی دا یعنی د ټول افغانانو نمایندګي نشي کولی. دا چې په افغانستان کې میشت حکومت جوړ کړی دی او سرپرست دی، دا خو د یو اویاوم کال نه تر رئیس دا ټول دولتونه چې راغلي د پروژې په بڼه راغلي دي. او دا چې امریکایانو هغوی سکه دوی راوستله چې کتر کوم وخته پورې د دوی پروژه ده، همدغسې پاتې کېږي بې سرنوشته. غزلي هم دوی 15 کال حکومت وکړله چې دنیاوال بېخي ونه پېژانده، بېرته دغه بل حکومت یې راوسته، یعنې کرزي صاحب راغله او 20 کال حکومت یې وکړ. دوی هم په حکومت کې ناکام پاتې شو. اوس فلحال دوی هم تقریبا ناکام بوله، چې ځکه چې تر اوسه پورې په رسمیت پېژندل شوی نه دی. نو دوی خو په دې باندې سر خلاص دی چې دنیاوال هر خوا نه غږ کوي چې افغانستان په دې له امله په رسمیت نه پېژندل کېږي، ځکه چې دوی اول خو د یو تروریست نامه په دوی باندې ده، بله دا چې د ښځو باندې ډېر بندیزونه یې لګولي دي. د دې دپاره هم کېدای شي دنیاوال تر ننه پورې افغانستان دپاره څه نه دي کړي. په بده باندې ټوله دنیاوال پوهېږي چې دغه 40 کال جنگ د ټولو دنیاوالو د خوانه وکړه، د پاکستان جنگ په افغانستان کې وکړه، د هندوستان او پاکستان جنگ په افغانستان کې وکړه، د چین د جنگونه په افغانستان کې، همدا شانتي ټول مملکتونه په افغانستان کې ښکیل جنگونه وو. ډېر ښه استفاده یې وکړله د مونږ د افغانانو بې اتفاقي او بې سوادي نه. نو تر ننه پورې دغه 40 کال چې جنگ روان دی، امغه مهمه عملی چې دی د بی سوادی او بی تجربگی او دې لامل دی. پس افغانان ډیر مذهبي خلک دي، اما په دې کې علمی مسلمانان نه دي، میراثي مسلمانان دي، او لارې مسلمان وو، سره په سجده یې کاوه، بس زوی ماما سلمسای ما سی په چوي چې هغه د هغه غره باندې وخیږي چې عمل ته د خدای بشي مونږ دی وشي دون نه وای چې هلته چی شي دی چې زه یڅ ما علمی مسلمانان نشه دی چې علم دی، علم اصلي دی قرآنی علم په افغانستان کې وی چې دوی به خزو خاص یا د انجونو حق یا د هغه میشت خلک عام خلک حقونه و پیژندل شي. تر نه پورې دا ملایان هم چې په دې کې دي، هغه هر ملا د خپل دی امغه دغه منافع لپاره خبرې کوي.
کور ودان میرمن ستانکزی،
هغه هم نه په حدیث کې راغلی نه په قران کې راغلی.
سلامات سی بیرته تاسو ته راستنی ګو میرمن ستانکزی. وروسته موږ سره به ښاغلی حطف مختار هم ملګری شي، هغه د طالبانو د تګلارو ملاتړی دی. د طالبانو استدلال دا دی چې دوی کوم فتواوې چې ورکوي یا کوم حکمونه یا فرمانونه چې صادروي وای چې د علماو یو شورا ده چې مهم علما د دوی پټکو پکې دي او د هغوی د سلام مشورو او د هغوی د لارښوونو پر وړاندې کې دوی دغه خپل فرمانونه ورکوي او خپل فرمانونو ته توجیه هم همغه د علماو یو شورا بولي. په هر حال وروسته به بحث کې د خبرې نور هم وچاربو. د بحث بل کوربه په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز هم سټوډیو ته وصل شوی دی. جانباز صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر تاسو په روسیا کې د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې، د سیمه‌ای سازمانونه ښه پیژنئ، د شانګهای سازمان چې اته غړي هیوادونه لري، غړي هیوادونه غړیتوب لري او دغه راز ځینې څارونکي هم لري، افغانستان هم د څارونکو په ډله کې دی، د دې سازمان غونډې څومره مهمې دي او په دغه سازمان کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکول په څه معنا ده؟
مننه ټولو ته سلام، ټولو اوریدونکو ته د نننه په ګران وطن کې او بهر کې ټولو افغانانو ته سلام استوم. ګوري افغانستان متاسفانه چې د دغه حاکمې ډلې لخوا کاملا یو انزوا خواته ځي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې ما په سفارت کې افغان سفارت کې په مسکو کې کار کوو، باور کوي چې دا اوس ډیره خوا بده شوه. پام دې بده شو چې ولې افغانستان، پام دې بده نه شو چې چې په کار کوم یا نه، یا می کار پرې خو دې نه دا خو ژوند دې سره کله یو ځای کې کار کوي بل ځای کار نه کوي. په هر حال پام دې بده شو چې ولې زما وطن زی انزوا خواته، ولې زما وطن زی د تجرید خواته، ولې دا حالت زما په وطن کې راغی. زه تقریبا د یعنی د تقریبا د اتو غونډو چې د شانهای غونډې پکې کېدلې، هغه که د دولس مشرانو په کچه وي یا د خارجه وزیرانو په کچه وي یا د صدر اعظمانو په کچه وي، چې دوه ځلې پکې ډاکټر عبدالله اشتراک کړی، یعنی زه تقریبا اوه اته ځلې د افغان هیات عضو وم په دغه کنفرانسو کې. ټول شان ما لیدلي دي او څارلې مې دي. په هر حال خبر دی که محترم زنگی سید چه اوز خو افغانستان متاسفانه چه دغس یو حالت که دی چه یو افغان شموله، زنوه فراگیر طول شموله سهمیی حکومت نه، افغان شموله چه دغی که در افغانستان خلق وسیدی او دنیا خدا وینی کنه. نو شانهای سازمان هم د افغانستان وضعیت ډیر په دقت څاري. اوس هم هلته یو سلسله نظریات ارائه شول په دغه غونډه کې چې په آنلاین شکل دایره شول، اګر چې کوربه هندوستان و نظریات مختلف و. مثلا پوتین وویل چې په افغانستان کې تشنج لا کم شوی نه دی. د بلې خوا د چین هیواد څخه ولسمشر وویل چې موږ کوشش وکړو چې د افغانستان هغه کمی یو اړخیز تحریمات چې وضع شوي د افغانستان په ضد هغه ورو ورو لرې شي. همداسې قزاقستان وویل چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان دپاره زموږ په هیواد کې، یعنی د قزاقستان د الماتا په ښار کې یو مرکز د بشري کومکونو د ارائه ایجاد کو چې د الماتا نه د ملل متحد او د نورو بشري سازمانونو کومکونه انتقال شي افغانستان. دا د ازبکستان ولسمشر ډېر یو جالبه څرګندونه وکړه، هغې وویل چې په کار ده چې هغه یو ګروپ د تماس چې وجود لري د شانهای او د افغانستان د هغې کار بیا پیل شي. د قرغزستان ولسمشر وویل چې نه باید افغانستان د یاد وباسل شي او د افغانستان وضعیت ډېر تاثیر لري د منطقې په امنیت باندې. د تاجکستان ولسمشر وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید کچه ډېره لویه شوې ده او دا یو ورځ تر بلې تهدید دی منطقې ته او خپل هیواد ته وښوده. د ایران مثلا ولسمشر وویل چې یوازې د افغانستان دغه اوسنۍ کشالي یا وضعیت نه د حل لار هغه دا ده چې افغانستان کې د هغوی په قول یو فرار شموله یا ټولګرون حکومت را ایجاد شي. پاکستان ډېره جالبه خبر وکړه چې وایي افغانستان ډېر لوی اقتصادي ظرفیت لري چې که دا ظرفیت په کار واچول شي هم به خپل افغانستان ترې ګټه واخلي او هم منطقه. هند هم وویل چې د افغانستان د اراضی نه د افغانستان د حریم نه باید ځینې هیوادونه استفاده وکړي چې نورو هیوادو ته تروریزم صادر شي او په نورو هیوادو کې بې نظمي ایجاد شي چې مستقیما اشاره معلومه ده چاته وه چې هغه پاکستان دی. نو په دې ترتیب موږ متاسفانه د دغه فرمولونه د دغو ترکیبونه او د دغو ډیرو مهمو اړیکو نه محروم استو او ګناه فقط او فقط ملامتیا د طالبانو د اوسنی حاکمیت په غاړه ده چې ولې افغانستان د انزوا خواته وړي، ولې نشي کولای چې یو نورمال مشروع حکومت ایجاد کړي چې هغه په رسمیت وپېژندل شي او افغانستان نور د دغې د انزوا د ګودال نه چې ورته هغې خواته روان دی د هغې نه نجات پیدا
کړي. طالبان بیا ادعا کوي ښاغلی جنباز تاسو حتما دا بحثونه د هغوی تعقیب کړي دي، هغوی وایي چې نړیوالو د سیمو هیوادونو په افغانستان کې وای په یو شمېر واقعیتونو باندې سترګې پټې کړې دي. طالبان وای چې دوی د افغانستان مشروع حکومت دی، د ولس ملاتړ ورسره دی او وای چې لوی شل کلنې مبارزې یا جګړې وروسته واک ته رسیدلی دي چې د دوی پټکو په افغانستان کې د اداري فساد مخه هم نیولې ده، جګړه یې هم کمه کړې ده او د نشه یي توکو د کاروبار کچه هم راکمه کړې ده. البته د نشه یي توکو د کاروبار کچه ملګرو ملتونو هم تایید کړی ده. طالبان بیا وایي چې نړۍ د دوی په واقعیتونو سترګې نه پټوي، د سیمې هیوادونه نړۍ د دوی سره تعامل وکړي، راشدار شدي ورسره وکړي او وایي چې په دغسې غونډو کې د دوی له ګډون پرته بحثونه عملي نه بریښي. د طالبانو دغه استدلال او منطق څومره له سیاسي اړخه مهم دی؟
ښه، دوی خو مدام همدغه استدلال کوي خو دا استدلال منطقي نه دی، منطقي نه دی، د منلو وړ نه دی. دا چې په کومه کچه به د مخدره موادو د تولید او د کښت کچه کمه شي اوسېږي، ولې متحد دي باره کې خپل نظر ورکړی دی، زه په هغې نه ډکوي. اما داسې نه کېږي خالصانګدی چې یو څوک راشي وایي ما دا حکومت نیولی دی، دا خاوره مې نیولې ده، ما شل کاله دلته وژل کړي دي او ټکول مې کړي دي، چاودنې مې کړي دي او نه پوهېږم انتحاریانې مې کړي دي، پلونه مې خراب کړي دي او زه په دې حکومت باندې اوس حاکم یم او ټوپک مې په لاس کې دی، په زور د ټوپک. داسې نه کېږي، دلته دا هېواد کې چور نه دی، دا هېواد د چور دپاره جوړ نه دی. که تا مبارزه کړې دی کور دې وده، که تا خارجیان شړلی دي دوه ځلې دي کور آباد، صحیح ده. ښه، اوس ته کوم خدمات افغانستان ته راکوي؟ ته غواړې په دې وطن باندې حاکم وشي په کوم ظرفیت؟ دا د څه د پاسه 15% وزیران ټول ملایان، ستا ټول والیان ملایان، همدغسې مهینان، همدغسې لوی رئیسان. دا په ملاکراسي او ملایزم باندې حکومت نه اداره کېږي. او ته که وایې چې دا دنیا نه ګوري، نو ته اشتباه کوې. بله خبره، دی وایي چې دلته کومه شورا ده چې دا قانون جوړوي، احکام جوړوي او کته او پورته دغه شیان دا خاورو باندې سترګې شي. دا شورا کې څوک دي؟ ولې زه د یو افغان په حیث نه پوهېږم چې د دوی نومونه څوک دي؟ دا احمد دی، محمود دی، کلبی دی، مقصود دی، دا چیرته دي؟ دا څوک دي؟ دا شورا کې څوک دي؟ بل چیرته دی ښاغلی هیبت الله؟ دا ولې پټ دی؟ تر کومه به پټ اوسي کې؟ یعنی دا هغه شی دی چې دنیا خو ګوري. بله دا چې تا داسې حکومت ایجاد نه کړ چې هغې ته افغانان وي، بل وګوري، ځان وګوري، مسلکي خلک راشي. ته خو ملا هغه خلک چې دین تعین کړي دي که د هر قوم و د هر ځای نه دي، اخو طالب دی خو زه طالب نه یم، ستانکزی طالب نه دی. مثلا دغه بله خور ستانکزی چې اوس غږېدله، دا خو طالبه نه ده، طالب پلو هم نه ده، خو موږ افغانان یو. موږ افغانستان سره هېڅ خیانت نه دی کړی، هېڅ جفا هم نه ده کړی، ټوپک هم په ژوند کې په لاس کې نه دی اخیستی. که موږ ولې حاکم محروم استو؟ ولې په دې حکومت کې موږ ځای نه لرو؟ موږ طالبان نه یو او ستا امارت نه پېژنو په رسمیت. که افغانستان کې امارت هم ایجادېږي، راځه چې لاړ شو ټاکنې وکړو، راځه چې لاړ شو د خلکو ارادې ته. ته خو وایې چې زه حاکم یم او ما خلک منی، ما جهاد کړی دی، ما خارجان بهرنیان د افغانستان نه کاګری دي بیخي کړي دي، اوکې منم، راشلو د خلکو ارادې نه پښتنه وو. هر حکومت چې هغوی د هغوی په اراده رامنځته شو، ولې دینه ډاریږي؟ د افغانستان سنتي انسټیټیوشنو ته ته احترام نه کوي، جرګه نه دایره، حتی هغه دینی د شورا د اهل حل او حق هغه هم ته نه دایره وي. او غواړي چې دنیا واقعیتونه په رسمیت وپېژني، دنیا استبداد پر رسمیت نه پیژني. تا یو دیکتاتوري یا منحته طالبانی طریقتی استبدادی حاکمیت په افغانستان کې ایجاد کړی دی چې په دنیا کې ساری نه لري، المغرب نه تر اندونیزیا پورې. ښاغلی ستانکزی، دغه چلن چې دوی کوي، دغه تش په نوم حکومت چې دوی مختوي، سابقه نلري د صدر اسلام راشرو تر نن اورځ پورې هغه خاطر دوی به
جنبه سپ ډیره ډیره مننه د ازادي په صفو کې خبرونه او میرمن استانګزي زموږ نور میلمانه په تاسف سره باید وایم چې سټډیو سره لا وصل ندی ښاغلی حاتف مختار او دغه راز د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر دواړه په ظاهره بوخت هیله ده چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې بحث سره یو ځای شي. ستاسو په نظر د ګاونډیو د هیوادونو دغه کومې څرګندونې چې موږ مخکې واورېدلې یادونې وکړه دغه راز ښاغلی جانباز هم ورته په خپلو خبرو کې ډېره ښه اشاره درلودله او د هغوی د خبرو او غوښتنو هغه اصلي متن خلاصه کړ. دغه اندېښنې د ګاونډیو هیوادونو څومره پر ځای دي ځکه د سیمې او ګاونډ هیوادونه وایي چې له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ نه دی لمانځه تللی. دغه راز له افغانستان لا هم د مخدره موادو د قاچاق ګواښ نه دی لمانځه تللی او دوی وایي چې په افغانستان کې لا هم نړیوالې ترهګرۍ ډلې شتون لري. سره له دې چې طالبان یې نه مني، طالبان وایي چې له افغانستانه هیچا ته ګواښ نه پیښیږي یا وایي چې دغه ژمنه یې د دوحې په تړون کې امریکایانو او نړیوالو ته هم ورکړې. اما له دې ډاټ سره له دې اطمینان سره بیا هم ولې د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنه لري او د اندېښنې څومره واقع بینانه دي؟
مننه لودین صاحب. د دوی کوم ګاونډیان چې دي د دوی نظریات صحیح دی، یعنی کله چې یو ګروه انتحار وکړي، انفجار وکړي، خلک حلال کړي، نو هر څوک چې وي ډارېږي ته نه، دنیاوال خود ډارېږي. یو خو همدغه دنیاوال و چې دا یې رامنځته کړ. مونږ په دې باندې دغه نه وایو چې د دوی څه هدف دی په دې خبره کې، حتمن یو هدف به لري. زه د جنبا صاحب خبرې تاییدوم چې یعنی ټول حکومت په ملایانو باندې نه کېږي. مونږ ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینیر ته ضرورت لرو، مونږ ډیپلوماتانو ته ضرورت لرو، مونږ ډېر ښه ډیپلوماتان لرو. دوی په افغانستان کې هغه ظلم چې راغلی و ډېر نامردي یې کړې ده، دا ځلې هم نامرد خلک دي. ګوري د خپل د وطن سره جفا کړې ده. د مونږ یعنی بهترین رهبر په دار وزړه و، د چا په لاس؟ د پنجابیانو په لاس باندې. مونږ دلته سارنوالی درلودله، مونږ محکمه درلودله، مونږ څنګه حکومت دی چې ترازی و سمدلاسه یو څوک په در زړه یې که ربانی و صاد ربانی و خو ارسی شدی دی مونږ رهبران دی دای پا بام والی پا پنجابیانو باندی والزو آلتا اما چمسی دی پا بام والزو. بوری مونږ څومره خلک چی دی پا افغانستان که څومره سیاسون چی دی، څومره رهبران چی دی، مونږ کولی شو چې محکمه و په ټوله دنیا که محکمیشته دی، سارنوالیشته ده، پولیسته ده، منگه مستقیم دی بل پلاس بانده خپل رهبران وجنو، خپل رهبر راولاریگو که منگه دونه بهمتی چی خپل محکمه نشو دای راولای پیاو چا بانده آغا دی حقی به دفاعی نشو اخستلای یا آغی تا دفاعی نشو ورکاولای. سنگه کولایشو چی حکومت وکو، حکومت ناکام، حکومت خو امدیس روان دای دی بی بی یو اویام کالا تر ننه پوری چه مجاهدین دی. زخو بیخی پا جهاد بندی اعتبار نلرم، یک دی جهاد نکایی بهترین کار میوله دی چه دی اسلام نه استفاده دوی کایی چه علا جهاد.
میرمن سانگزی رازی هقا اسلامی ارخ بندی دیر تم نسو چه دا جهاد مشروع کنا مشروع هقا ارخ با پریگ دو هقا بحثونه با نور بحثونه تا پریگ دو. فکر کم نن پام دی شانگهای غونده باندی دا افغانستان دا گوانده یو عبدالسیم دی هوادونو پا اندیخنی خدا چه خبری وکو. زما پوښتنه دا وه چې دغه اندېښنې چې دغه د شانګهای په غونډه کې څرګندې شولې، دغه اندېښنې څومره واقع بینانه دي؟ آیا رښتیا هم ستاسو په نظر په افغانستان کې شته داسې ګواښونه چې د ګاونډ او د سیمې هیوادونه دې ورته اندېښمن اوسي؟ سره له دې چې د حکومت د جوړښت څرنګوالی تل د نړیوالو تر انتقاد لاندې و، د سیمې د هیوادونو تر انتقاد لاندې و، اما د ترهګرۍ ګواښونه او دغه راز د نشه یي موادو د قاچاق ګواښونه دا څومره عملي دي؟
زمونگا مملکت دغه شل کالی یا څلوېښت کالی کېږي چې په همدغه ترهګري باندې روان دی. که هغه خلک جهاد یې کاوه هغه هم په ترهګري باندې روان و، اوس ته القاعده و هغه هم په ترهګري باندې روان و، که طیبه ده څه دی هغه هم په ترهګري، که طالبان دي هم په ترهګري باندې روان دي. نو دا خو یو واضح خبره ده، ګاونډي سمه خبره کوي چې هر څوک د موږ په څنګ کې همدغسې یو مملکت وي چې د څلوېښت کالو کې همدغه ترهګري روانې خو موږ هم څنګه ډارېږو؟ کنه هر څوک چې وي چې د ځان نه ډارېږي ته سړک په غاړې انتحاري انفجاري کوي نو د بل مملکت خو هېڅ یعنی هغه خو بیخي انتحاري کوي ځکه هر یو مملکت چې په څنګ کې یو ګاونډی وي هغې نه د ښو تمه لري د جنگ تمه نه لري د انتحار انفجار تمه نه لري د چټي چټي فتواګانو چې قرآن کې نشته دی دوی ورکوي د هغو تمه نه لري چې په ما باندې ظلم دی چې زه د افغانستان یم افغانۍ یم چې په تا ظلم دی چې بل ورور ظلم دی چې په بل خور ظلم دی نو په ګاونډي باندې دوی سرفه کوي خو دوی په کرارې نه دي که په کرارې شي خو په تاجکستان باندې معامله کوي په ازبکستان باندې معامله کوي د خواتازه پنجاب باندې دوی ده تر نن پوری افغانستان په دنیا کې په ترهګر په نامه مشهور شوی دی اوس نو هاي هندوستان چې د موږ نه یو مملکت مخکې پروت ده هغه هم داري هغوی واقع بینانه خبره کوي صحیح خبره کوي چې خپل ورور ته ځای نه ورکوي په څنګ کې دی نو بل خلک خو حتمن اوس ګوره دغه هر څه چې شوي دي ټول خلک قتلونه یې کړي دي که ډاکټر نجیب باندې دوی تور ولګاو چې قتل یې کړی خو هم شاه مسعود هم کړی ګلبدین هم کړی دوی هم کړي راځي چې د دغې نه باید دوی تیر شي ټول خلک را مستجم کړي ډېر ښه ډیپلوماتان لرو ډېر ښه سیاسیان لرو ډېر ښه صاحب منصبان لرو جنرالان لرو دوی را وغواړي چې دا مملکت سره چې دوی مونږ خپل سره جوړ نه کړو نور څوک نشو جوړولای او دنیا وو پیژنې چې مونږ راو غواړي چې دنه پیژنې څوک د څه کوي چې غواړي
وو کور ودان په همدې مو خبرې کوي چې څنګه اوس بل اخر د طالبانو حکومت وو پیژندل شي مشروعیت ورکول شي سره لدې چې هغه د مشروعیت بحث لوی بحث دی ښاغلی جانباز تاسو ته بیرته راګرځو مشروعیت چې دا په کور دننه ترلاسه کیږي بیا په نړیواله کچه باندې چې لارې هم بیلابیلې دي جرګه ده په افغانستان کې مثلا تاریخي پلوه د جرګو ارزښت ډیر د پام وړ دی چې جرګو به پخوا خلکو ته مشروعیت ورکوه اوس په افغانستان کې جرګه هم نه ده جوړه سوې دغه راس ټاکنې دي چې طالبان تر ډیره په باور او اعتماد نه لري خو ټاکنې هم په نننیو حکومتونو کې چې ولسی حکومتونه دي د مشروعیت تر ټولو ښه لارې چارې دي ښاغلی جنباز دغه مشروعیت به نه ترلاسه کیږي اما په افغانستان کې طالبان اوس حاکمان دي حکومت په لاس کې دی تا تقریبا حکومت هم شاوخوا دوه کاله پوره کیږي څه وشي چې بالاخره د ګاونډ هیوادونه د افغانستان حکومت د یو حکومت په توګه حداقل وپیژني مشروعیت اړخ به بیلي او د افغانستان په اړه شو یا کېدونکو غونډو کې دوی ته بلنه ورکړي
د افغانستان سیاسي جغرافیا افغانستان د ښو څوک لغوه کولای نشي افغانستان یو تاریخي هیواد دی افغانستان د ملل متحد د منشور او د سازمان یو د بدګرو څخه دی او افغانستان خپل سیاسي جغرافیه ساتلې ده او هیڅ دغه قدرت نشته چې د افغانستان سیاسي جغرافیه د افغانستان دولت د مقر د سوال لاندې راوړي خو په افغانستان کې حاکمیت او حکومت د سوال لاندې دی په افغانستان کې حاکمیت او حکومت یا عمر حکومت مشروعیت نه لري مشروعیت د خلکو نه اخیستل کیږي تاسو خپل ورته اشاره وکړه چې په کومو ترتیبو ترتیباتو دا کار کیدونکی دی یا بزی د خلکو ارادې ته یا بزی سنتي انسټیټیوشنو ته لکه زمونږ لویه جرګه یا بزی دینی من جمله دینی انسټیټیوشن ته لکه د شورا د اهلو اکت د څه نه کیږي چې یو څوک راشي وایي زه دلته پاچا یم او پاچا هم نه یم چې امیر المؤمنین یم تاسو دی پارادوکس ته وګورئ دا په کوم کتاب کې دی چې څوک ته بینی نه په سترګو هغه وایي زه د ټولو مسلمانانو امیر المؤمنین یم تا د الجزایر نه پښتنه کړې ده تا د اندونیزیا نه پښتنه کړې ده دغه پاکستان چې تا ساتي او تا په کلونو هلته ژوند وکړي کورنۍ دې ممالته ده دغه دې په رسمیت نه پیژني امیر خو پرېږده یعنې ته سر په ګریبان کې که چې ته څه کوې دغه استبداد به تر کومه ته دوام ورته ورکوي ښځې په کور کې کښېنئ نجونې مکتب ته مه ځئ هلکانو داسې وکوي دلته مه ځئ هغه کار مه کوي دغه ستا ټوله برنامه ده د افغانستان دپاره آیا په یویشتمه پیړۍ کې حتی په منځنیو پیړۍ کې د یو دولت فنکشن په همدې باندې خلاصه کیږي چې ښځې کور کې کښېنئ مکتب مه وایي نجونې مکتب ته مه ځئ ته ولې زما ملت زما قوم تکه تکه کوي ولې هجر قرن تلیږي ولې دا کار کوي ته څه کاره یې ولی دی دا دغه حق ځان ته ورکړی دی ته زما خویندې میندې مکتب ته پرېنږدې ته څوک یې ولې دا کار کوې ته د کوم ځای نه راغلې دغه طریقتي طالباني اسلام دې د کوم ځای راوړی دی سر به ګریبان کې کا راشه د افغانستان خلکو ارادې ته تمکین وکړه هغه فورمول د انتخاباتو ته را پیدا کړه که ته په کفري هېوادو اعتماد نه لرې چې همدا اوس ته خو هغوی سره راشه درشه کوې هغه د وروستۍ څرګندونې د امریکا ولسمشر ډېر شانونه پرده مخته پرانیستله لرې کړه مخکې د هغې نه سهیل شاهین په قطر کې د امریکایي ژورنالیست ته وویلې چې هېڅ نه وه جنګ زموږ ستاسو په منځ کې نه وه دا یو معامله وه چې تاسو ووتلی او موږ هم تاسو سره جنګ نه کوو نه ټول شانونه پرده لرې کېږي دغه اوس د چین نه چې کافي کفري هېواد دی د روسیې نه چې مسلمان هېواد نه دی د لسهاو نور هېوادونه ته رسمیت پېژندنه غواړي یعنی چې ته دغه هېوادو سره په فورول کې یې په معامله کې یې او همدا عذر کوي چې په رسمیت پې وپېژنې په رسمیت پې وپېژندې ښه اوس خبره دا ده چې ته انتخاباتو باندې عقیده نه لرې کفري هېوادو باندې ګواکې ته باور نه لرې چې داسې نه ده خو راشه ته وټاکه هغه مسلمان هېوادونه چې ته پرې باور لرې کومو هېوادو باندې مثلا ته باور لرې قطر باندې لرې سعودي عربستان باندې لرې اردن باندې لرې چا باندې لرې
همدا ترکیه غفره جان باز ترکیه کې چې کله اردوغان مثلا ولسمشري ټاکنې وګټلې طالبان ورته په لومړي قدم کې مبارکي ورکړه ویل چې دا کار وشو
بالکل یعنی تاسو وګورئ دغه د ایرانیانو خبره دغه پرروي ته دغه دوګونی چلند ته دغه ګستاخی ته دغه د افغانستان د خلکو شعور باندې تمسخر ته کنه خو زما خبره اصلا بل ځای کې وه تاسو ښه څرګندونه وکړه خالص پانیز ما غوښتل دا ووایم چې دغه مثلا قطر دی اردن دی ترکیه ده سعودي عربستان دی هغه هېوادونه چې دوی پرې باور لري کنه غیر دغه ایران او پاکستان چې زموږ په کارو کې سخت مداخله کوي دوی دې حاشیه ته شي دغه هېوادونه دي چې مسلمان دي دوی نه د نظارتي هیئت وټکي د ټاکنو دپاره
بله کور ودان ښاغلی جنباز
چې یو حکومت تر هغې چې ایجاد نه شي جناب سنګوی دغه هېوادونه به افغانستان سره معاملې به کوي د خپلو منافعو دپاره
ډېره مننه سلامت اوسئ جان باسه ډیر مننه د بحث د بحث بل میلمه د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ښاغلی هاتف مختار هم لنیکمه را استډیو ته وصل شو مختار صف سړی مشي تر اوسه بحث تر ډیره یو طرفه روان واغه دا چې دواړو میلمنو زموږ هم ښاغلی جان باز او هم میرمن ملالۍ ستانګزی د طالبانو په تګلارو باندې نیوکه وکړه ویل چې طالبان هدا قلب په دوه کلو کې نه دي توانېدل چې د وی جرګې لارې ځان ته کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي ستاسو په نظر موږ په دې خبرې کې و چې طالبان څه وکړي چې بل اخر د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې رفقي ځکه د شانګهای د سازمان په غونډه کې چې د تیرې سېشنبې په ورځ جوړ شوی و یو ځل بیا د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو سره له دې چې په دې غونډه کې هم طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې
سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته زه په دا اند باور یم چې گاونډیان خصوصا زموږ هجمونیک گاونډیان لکه روسیا او چین تر یو حده په دې مطمئن دي چې افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی او افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارات هم نه غواړي چې د روسانو سره یا د چینایانو سره د بل چا په خاطر په داسې یو جګړه کې شکیل شي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي طالبانو دغه موضوع یې درک کړی په همدې لحاظ هم په سیاسي خصوصا استخباراتي او اطلاعاتي تړونونه زه فکر کوم طالبان موافق دي چینایان تر یو اندازه او روسان هم په دې پوه دي چې د افغانستان ځکه د دوی لپاره ګواښ نه دی له بل اړخه د یو مرکزی نظام درلودل یو ملي اجماع منځته راتلل یا یو لویه جرګه غوښتل دا د ټول افغان ملت ژغ دی چې هو باید یو ستره لویه جرګه منځته راسي داسې یو مرجع د منځته راسي چې د افغانستان اسلامي امارت په هغه کې مکوزه کړي خپل ملت سره مخامخ خبرې وکړي یا د خپل ملت د خپل مشروعیت واخلي تر کومه ځایه پرې چې دلته د ټول شموله حکومت یا د ایران او د پاکستان یا د نورو ګاونډیانو د افغانستان په هکله څرګندونه د حکومت په هکله کې یې فکر کوم دا به د افغانستان په امورو کې مداخله شي ځکه موږ ولید هغه حکومتونه چې د غرب په نسخې افغانستان کې وټپل شو دلته شل کالي حکومت وکړ او پس له شل کالونو بالاخره هغه حکومت وران شو. د خلکو او د نظام په منځ کې واټن د افغانستان جغرافیه دوی سره نه و، خو میلیاردونو او میلیونو ډالر غصب شول، خلک ونیول شول، د خلکو ځمکې په زور ونیول شول، جنوب اکثرا ولایتونه وران شول. په دې لحاظ هغه ډیموکراسي چې غرب ورته لابي کول په افغانستان کې ونه څرخېد. موږ په د باوریو، موږ په د باوري که یو ملي اجماع منځته راځي او افغانان غواړي چې یو ملي اجماع منځته راځي، باید طالبانو او ټول هغه احزاب چې پر افغانستان، افغانیت، د خاورې پر ملي هویت، تاریخ، ځمکنۍ بشپړتیا باور لري، دوی کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. زه فکر نه کوم چې زموږ ګاونډیان ملي اجماع د ده لپاره غواړي چې هغه په افغانستان کې امن غواړي، بلکې د ملي اجماع یا د ټول شمول حکومت تر نامه لاندې غواړي داسې افراد په نظام کې ولري چې د دوی لپاره کار کوي.
بله ښاغلی مختار، دلته په دې بحث کې دا نیوه کې وشوه چې طالبانو په تیرو دو کلونو کې کم تر کمه کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده چې ځان امیر المؤمنین بولی تر اوسه ځان ولسته نه دی ورښودلی. دغه راز میلیونونه نجونې له دندو او پانتونونو نه راګرځول شوي دي. دغو نیوکو ته تاسو څه ځواب لرئ؟ او دا نیوکه هم وشوه چې تر اوسه کم تر کمه یو اسلامي هیواد، حتی همدې پاکستان، هم زړه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي، ځکه طالبان اړتیا لري چې په رسمیت وپیژندل سي تر څو له نړۍ سره راشه دار شي، عادي سي، او په دغسې نړیوالو غونډو کې او سیمه ییزو غونډو کې ګډون وکولی شي.
ګورې، یو خو دا یو واقعیت دی، یو حقیقت دی چې د افغانستان اسلامي نظام یا اسلامي امارت لا تر اوسه نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې کې د طالبانو هم سهوه او اشتباه دی چې پر یو ملي میکانیزم کار نه دی کړی. له بل اړخه زه په دې باور یم که اوس هم طالبان د نجونو مکاتب او ښوونځي او بعضې مسایل جوړ کړي، فکر نه کوم ایالات متحده امریکا ته داسې زر افغانستان په رسمیت وپیژني. غوره لاره دا دی چې امریکا دې په خپل دریځ کې ترفیح راوړي. د امریکا یرغل په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو په خلاف و. تاسو ګورئ چې انګلستان هم اقرار کوي، اروپا هم اقرار کوي، آسترالیا هم اقرار کوي چې په افغانستان کې جنګي جنایتونه کوي. تر هغه ځایه پرې چې د ملا هیبت الله حفظه الله خبره ده، دا د ملت ژغ ده. هغه باید خپل ملت سره مخامخ شي، خپل ملت سره خبرې وکړي. یو دا د ملت حق دی، زه دوی سره موافق یم چې باید مسلمانان یا خلک یا ادبار یو ملت خپل امیر، قائد، ولسمشر، رئیس جمهور، هر څه ستاسو وایي، هغه باید وګوري. اما تر کوم ځایه پرې چې د داخلي مشروعیت موضوع دی، افغانستان اوس یو حکومت پکې شته، یو لوکل سټیټ پکې شته، دلته یو حاکمیت لري طالبان. د افغانستان په جغرافیه حاکم دي، په جغرافیه کې ولس شتون لري، او قطعا د ضرورت شته دی چې طالبان یو ملي اجماع منځته راوړي.
بله، کور ودان، ډېر مننه.
موږ مطمئن نه یو چې افغانان به زموږ شی باندې توافق ورسیږي، او تر ټولو زیات دا د طالبانو او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی چې خپل ملت او ملي اجماع ته مراجعه وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسې ښاغلی مختار. راځو بیرته د بحث بلې میلمنې ته، میرمن ملالۍ ستانکزۍ ته. میرمن ستانکزۍ، ښاغلی مختار وایي چې طالبان بریالي او موافق روان دي، او ځینې البته د ده په ټکو ځینې نیمګړتیاوې شته پکې چې په هغه باندې هم دا سترګې نه پټوي، او وایي چې که چېرته د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه د افغانستان په اړه اندېښنې ولري، بعد د طالبانو د حکومت او حاکمیت واقعیت درک کړي.
اول سلامونه وړاندې کوم مختار صاحب ته. طالبان که تاسو داسې فکر کوئ چې یعنی کامیاب روان دي، حکومت کامیاب دی، په څه باندې تاسو وایئ؟ ستون د فقرات دی او مملکت اردوی وه، یا ځوانان دي چې نن سبا وځي د مملکت نه، او بنیاد دی او مملکت تعلیم او تحصیل ده، هم د ښځینه دپاره هم د نارینه دپاره، چې دوی تر اوسه پورې یو میکانیزم نه دی جوړ کړی. خپل ایدیولوژي باندې روان دي، او خپله هغه خپل ایدیولوژي په خلکو باندې تحمیلوي. ښځې دپاره کار نشته، ښځې اکثریت دي، او 100% ښځې کونډې دي، چې زه خپله هم کونډه یمه. کار میں در لو دو والتا تجارت میں در لو دو ماسٹر میں در لو دو بڑھانگا شور آگو ماں ہم دس علاقہ ماں گوندے اکثریت خزی پہ اسلام آباد پہ پیخور پہ ایران پہ تاجکستان پہ ازبکستان کے پر اتلی دے مجبوریت تلا تھا کہ یوی خواتا اوز ولی اوز دے دے پارا چی کار نشتا دے خز دے پارا منگا اولاد خپل اولادو تا سی شای ورکو چی وخ دوی تعلیم ضرورت لری کنجونی دی بے تحصیل پات کی کالکان دی مجبوری چی اوی کار تا اوزی خو کزینا کار نکی آغام دی بے تعلیم شو دے مملکت بنیاد د منځه تللی دی. هغه ځلیم چې راغله 15 کال حکومت یې وکړ، د 50 کالو صدمه یې ورسوله چې تعلیم و تحصیل ته یې پرېنښود. ښځینه او نارینه او ټول اله ګیره پرېده، والله کمیسه پرتوب واغونده، وایي ګیره زما شو، وایي واکې د ملا اوس همدغسې خبره په رښتیا سره. یو وخت مونږ واړو مونږ انا به ویلې وایي ګیره زما، وایي واکې د ملا، اوس ګیره د مونږ واکې د ملا شو، ښځه د خلکو واکې د دوی شو. گوری یو مملکت اغا دولت چی دی، دی دولت وظیفه دا نه دی چی خلق جنت تا ویسی او نه جنت تا وړای شی. دوی خپل والا که جنت پر سرگو وینی دا پیتوا زور که اومد زکه چی دی طول دنیا وینی پا غارت دیولی دا دی طول افغانستان. بیا منگا سنگا کولای شی چی جنت تا ویسی. دی یو مملکت یا دی یو دولت وظیفه دا دی چی خلقو دا پارا زمینه دی تحصیل وسایش کار ژوند برابر کی. نه په دې پسې چې اول چې دوی راغله مکتبونه یې بند که، پسې بیا اله ایجاب واغوندي یا له دا وکړي، اوس بیا وادونو باندې دوی کار لري.
مختار جواب هم واورو چې دغه اندېښنو ته د طالبانو د حکومت له ادرسه څه جواب شته او که نشته. که څه هم ښاغلی مختار د طالبانو رسمي ویان نه دی، خو زه په بحثونو کې بیا هم یادونه کوم مختار صاحب چې د طالبانو د تګلارو ملاتړ یې مننه چې بحث کې مراسره ګډون وکړ، ځکه بحث یو اړخیز روانو. بیرته به ښاغلی جنباز ته هم ورشو. جنباز صاحب، تاسو د ښاغلی مختار خبرې واورېدې، تاسو هم لنډه تبصره وکړئ چې څه وشي تر څو طالبان چې اوس په افغانستان کې حکومت او حاکمیت لري، د مشروعیت بحث بیل دی، د سیمې په هیوادونو باندې ځان ومني یا کم تر کمه په اسلامي هیوادونو باندې ځان ومني، طالبان له کومو ظرفیتونو او له کومو لارو چارو نه کار واخلي؟
زه غواړم دونه ووایم ښاغلی لوبین، وخت چې ما تاسو د کورنۍ نوم مخکې سم ونه شي ډېره بښنه غواړم. قدرمن لوبین صاحب، عرض دا دی چې طالب د افغانستان د پاره اجنډا نه لري. په دغه ترتیب او شکل او شمایل او چې دوی اوس روان دي، دا دولتداری نه ده. که موږ مظاهرا دا ووایو چې په یو ځای کې امنیت دی ظاهري، یعنی د افغانستان حالات ښاغلی لودین ما ته داسې ښکاري لکه د طوفان نه د مخکې چوپتیا. افغانستان داسې آبستن دی د یو ډیرو بدو حالاتو په درشل کې متاسفانه. نو که د امنیت خبره کوو، نو تاسو پوه شئ چې په زندان کې هم ډیر ښه امنیت دی، بالکل بشپړ امنیت حاکم دی. سهار چای، غرمه ډوډۍ، ماښام هم ناشتا، یو سپورت هم در کوي، وخت هم لري چې عملته یو دوره ووهي په زندان کې، ډېر ښه امنیت دی. نو که دا حالت ته چې اوس موږ په افغانستان کې دې ته امنیت وایو، نو دا امنیت نه دی، دا سایکولوژیکي تباهي ده. د افغانستان دا د افغانستان فیزیولوژیکي تباهي ده، تاریخي تباهي ده، ارزشي تباهي ده. د اسلام د مقدس دین د بدنامولو لپاره دغه طریقتي پروژې په افغانستان باندې تطبیقیږي په ډېره د بده مرغه. یو څوک مخکې مې وویلې، راځي وایي زه امیر یم، وا خانه پر پلاوه، ته څوک یې؟ قواره دي وښیه، ولې پټې؟ تر کومه ورځې پټې؟ پار حال اس خبره دا ده چې اوس هم لا یو چانس ده که دا خلک رښتیا سره د افغانستان بچیان دي. افغانستان په پخوانی تاریخ باندې خبر، پارزختو ایمان لري، باور لري، په د اسلام دین باور لري. دوی باید خدای ته روی کی د افغانستان خلکو ته مخکي او وای چې او خلکو زه حاضرم چې تاسو سره ګډ حکومت جوړ کړم. راولي خپل هوښیار خلک، راولي خپل نومیالي خلک، راولي خپل مستقی خلک، زو جرګې ته اغلته به هم دینی او هم زنګ سنتي اسلامي افغاني ټول دودونه مراعات شي. مشر به ټاکو، کابینه به مسلکی ټاکو، افغانستان به وروسته ګوفایي خواته، قانون به پلی کوو. قانون اول به تصویبه او اول به یو مرکزی قانون چې هسته‌ای قانون دی چې هغه اساسی قانون دی هغه به تصویبه او چې هغه که د افغانستان شیرازی ټول منعکس شي اداره مدیریت آینده ټول سمبولونه هلته تسجیل شي وروسته د هغې انسټیتیوشنونه د دولت به په کار شروع کړي یعنی دا به اوسیږي یو برنامه‌ای افغانستان یو برنامه‌ای حکومت که دی چې د دوی زړه ښه نه کړي ښاغلی لودین باور وکړي چې یعنی څوک په رسمیت نه پېژني دغه معاملې به یې ورسره هلته به یې راغواړي تاشکن ته وایي راشه په دغه دالیز کې اوسېږه دننه کنفرانس ته به نه راځي
و سلامت اوسئ جان باصب په دې هیله چې دغه کومې سپارښتنې چې تاسې وکړې ښاغلی آغلی ستانکزی وکړې دغه راز خپله ښاغلی مختار هم وویل چې د هیواد په کچه یوې ملي اجماع ته اړتیا ده او د طالبانو حکومت په ځینو برخو کې خپلې کورنۍ دندې سمې نه دي کړې ښاغلی مختار ستاسو تبصره به هم واورو بحث هم ورو ورو پای ته رسوو ستاسو په نظر د حل لارې چارې څه دي تر څو د طالبانو دغه حکومت چې دی د مشروعیت ترلاسه کړي او د سیمې هیوادونه کم تر کمه اسلامي هیوادونه حساب پیو کې د حکومت په توګه او د دوی استازو ته په غونډو کې د ګډون بلنه ورکړي
زما باور دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامی افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان په جغرافیه باندې حاکمیت لري پخوانی نظام ځان ته براعت نشي ورکولی د افغانستان په ورانولو کې ایالات متحده امریکا د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې افغانستان وران شول جمهوریت مکانیزمونه درلود کمیته درلود دی ملي منافع له آدرس نه خبرې کول بهرنیو چارو وزارت درلود اما تاسو ولي داسې وزارت نه و چې پکې چور غدر خیانت او چپاول نه د افغانستان د ملي منافع په نوم د افغانستان ملت پکې لوټ شول په دې لحاظ اوس دې خبره نه درس نه ده چې مونږ یو نظام دلته شتون لري غوره لاره دا دی چې افغانان من مجموع د نظام سره اسلامي نظام سره طالبانو سره روشنفکران ټول په یو اجماع باندې منتج شو او هغه اجماع کولی شي یو ستره لویه جرګه منځته راوړي یا دا ستره لویه جرګه منځته راوړي چې احمد شاه بابا راو میرویس نیکه په څېر یو ستره لویه جرګه راوړي ځکه په افغانستان کې جرګه د افغانستان د خلکو یو دود او دستور او یو کانسټیټیوشن پاتې شو نو په دې لحاظ طالبانو کولی شي چې د دغه ستر ستر شخصیتونو پر قدمونه خپل قدم کېږدي او افغانستان وژغوري
بله ښاغلی مختار ولې په دې تیرو دوو کلونو کې مثلا دغسې کار ونه شو سره له دې چې دوه کلونه مثلا ډېره لویه موده ده خصوصا د یو حکومت لپاره چې بودیجه په لاس کې لري مثلا امنیت هم په افغانستان کې حاکم دی ولې طالبان دغه مسلې د اندېښنې د سیمې د هیوادونو ورته مهمې نه دي او کنا ورته مهم دي مثلا داسې ظرفیت نه لري چې دغه سي مشروعیت ترلاسه کړي او فکر کوي لا هم دوی وخت ممکن ارتیا ولري
دلته دی هیوادونو موضوع جدا دی د افغانستان موضوع جدا دی هیوادونه په افغانستان خپل نفلري او خپل منافع او ستراتیژیک او اطلاعاتي او امنیتي منافع او پلاتیک دي مون من هیڅ یو ملت باید څوک من هیڅ یو ملت د افغانستان اوسنی نظام ته باید د انګریزانو خبره ټپس ورکړو چې تاسو افغانستان څنګه ژغورلی شئ خپل خاوره څنګه ژغورلی شئ خپل تاریخ څنګه ساتلی شئ په نړیوال کچه افغانستان د سیاسي اقتصادي او نړیوال انزوا نه باسي مونږ باید په دغه موضوع باندې دلته تنګ شو اول افغانستان اسلامی امارت دی باید خپل سینه خپل غیږ د افغانستان ټول ملت ته خلاص کړي د پخواني جمهوریت کې ډېر داسې شخصیتونه او پاک شخصیتونه دي چې په افغانستان کې لوټماري نه دي کړي هغه دوی په خپل په دې نظام کې جذب کړي یو ستر لویه جرګه میکانیزم دی جوړ کړي د نجونو مکاتب او ښوونځی دی بلا قید او شرط خلاص کړي د افغانستان د اوسنی نظام پایس او سپیشلټیا کو د کې دابې چې د افغانستان د ملت او د دوی په منځ کې دی واکن را نشي د اسلامي نظام یا د اسلامي کانفرنس په حق له مطمئنو چې دی د اسلامي ملکونه دي چې د ایالات متحده امریکا د جګ نفرته هیڅ کله په افغانستان په رسمیت ونه پیژني بلکې په نړۍ کې یو تعادل وجود لري یو تفاهم وجود لري اما که طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت په یو ناپېلې متوازن بېطرف ملي سیاست باندې منتج شي مطمئن وي چې افغانستان به هم مجبوري او دغه نظام به پایښت لپاره طالبان کار وکړي
بله.
او که چیر طالبان در افغانستان در ملت جغ نوری مسئولیت به او در تاریخی مسئولیت به بیرت در افغانستان در اسلامی امارت باقاره بی
کور ودان حطف مختار دیر مننه میرمن ملالی ستانگزی ستاسو در پای خبری او سپارختنی هم او رو چوچی چه بلاخره طالبان په کور دننه د افغانانو غږ ووري او په سیمه او نړۍ کې استازولي پیدا کړي او په غونډو کې خپل نماینده ولري.
زه د مختار صاحب خبرې تاییدوم چې باید بې قید و بې شرطه د نجونو مکتبونه وپرانیزي ښځو دپاره کار زمینې ورکړي ښځو ته ونډه ورکړي هغه کوم نخبه سیاسین چې دي دوی راوبلي غېږه ورته خلاصه کړي یا لویه جرګه جوړه کړي د خلکو غږ واوري که د خلکو غږ وانه وري رښتیا هم بای د هغو مسؤلیت به د هغوی چې مشکل در افغانستان درش خو منګه وایو چې تاسو ټول افغانان د افغانستان د ونډه ورکوي او د هر چا د هر یو افغان غږ واورئ بیا په هغه باندې عمل وکړئ.
کور ودان میرمن ستانکزی و ډېره مننه د خپرونې وخت ورورو
جانباز صاحب وویلې داسې پوه خلک ډېر دي په افغانستان.
بله کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې د ښاغلي جانباز د پای خبرې هم واورو. جانباز فقط که په یوه دقیقه کې خپلې خبرې خلاصه کړئ، د پای څه عمده سپارښتنې غواړئ چې ولرئ تر څو وضعیت په افغانستان کې واقعیتونه درک شي، د افغانستان استازی د سیمې او نړۍ د هیوادونو په غونډو کې پیدا شي؟
ګوري زه طالبان صحیح ده چې دا د افغانستان یو واقعیت دی، یو عیني واقعیت دی، دینه څوک سترګې پټولی نه شي. حتی پخواني حکومت په کراتو دا ویلي چې طالبان د افغانستان یو عیني واقعیت دی. راشي چې کینو، راشي چې خبرې وکړو، راشي د نظام د جوړولو باندې خبرې جوړښت په اړه خبرې وکړو. ته ما متهموې چې زه امریکایانو سره یم، زه تا ته وایم چې ته پاکستان پورې نښته یې او دغه شواهد دغه به تر کومه پورې ادامه لري، دغه یو بل تخریب به تر کومه باور لري، دا د افغانستان او د افغانانو د یو بل تخریب به تر کومه ادامه لري. موږ خو بالاخره د همغې وطن بچیان استو، تفاوت د نظر به لرو، اما خو نور خو د همغې خاورې خلک استو کنه. خو تر راکه ماته دغه حق چې زه خپل فکر سیاسي فکر ولرم. نو خبره چې راټوله کړمه ښاغلی لودین، طالبانو ته بله هیڅ لاره پاتې نه ده د دې چې افغانانو ته مخکي او د افغانانو د اتحاد یو حکومت مسلکي حکومت رامنځته کړي د دوی پښتون کې، د طالبانو د ګلې پښتون کې. هیڅوک دې منتفي کوي نه، افغانان جګړه نه غواړي، خو استقاق د استبداد په پایله کې راپات پیدا کیږي. ښاغلی لودین ادامه ورکړي، افغانان مجبور دي چې لاړ پورته کی او استقاق تم مخ کی، او دا د افغانستان په خیر نه دی. راشي خبري وکړي، راشي مذاکرات وکړي، راشي په یو حل د افغانستان د خلکو د طرف یو فرمول فکر وکړي.
سلامات اوسئ.
دا حکې نه تاسو نه پاتې کیږي او تاسو په دې لار کې ناکام اوسئ، په ملي ټولنه تاسو پر رسمیت نه پیژني.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو. د ازادۍ په چپو کې بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په مسکو کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ غوس جانباز، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر حاطف مختار او د ښځو د حقونو له فعال ملالۍ ستانکزی نه ډیره ډیره مننه.
مارو سر گل توران جکڑ پوری بیا دبان، بام دا سار گوری بیا دبان، بخو مارو سر گل توران جکڑ پوری بیا دبان، بام دا سار گوری بیا دبان، بام دا سار گوری بیا دبان. خوخ بیا دبام بام د سارا ګوري بیا دبام ما بازارو جا نکو تو کت بار کوي نه بیا دبام بام د سارا ګوري بیا دبام بخو مارو سر ګوي تورنج کړه پوری بیا دبام بام د سارا ګوري بیا دبام بام د سارا ګوري بیا دبام بام د سارا ګوري بیا د بام اسی سرخ په ډېر ډېر وهل دینه بیا د بام بام د سارا ګوري بیا د بام په کومارو سر ګوي تورنج کپور بیا د بام بام د سارا ګوري بیا د بام بام د سارا ګوري بیا د بام
سلام.